پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم. وپورې چې په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي، د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هېواده وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروانده خبرونه اوروي.
په یو هدفي برید کې د دفاع وزارت او ملي امنیت دوه کارکوونکي په باګرامي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د ناټو دفاع وزیران نن آنلاین دوه ورځنۍ غونډه کوي. ملګرو ملتو په یمن کې د مار فشار په لور د حوثي یاغیانو د پرمختګ په وړاندې خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وژل شوي دي. د کابل امنیه قمانداني دا خبره په یو لنډ بیان کې تایید کړې ده. د بیان له مخې چهارشنبه په ونی موجو د دفاع وزارت د اپراسیون عامر ډګروال عبدالقیوم ځاځی او زوی فهم چې د ملي امنیت د ریاست افسر وو، د کابل په باګرامي ولسوالۍ کې په حسن خیل سیمو کې په حسین خیل سیمو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. دواړه دندې ته روان ول چې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت وایي دا ډول هدفي وژنې طالبان او ورسره تړلې حقاني شبکه کوي. د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور په اړه هم په دې غونډه کې خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پنځشنبه به په افغانستان کې د ناټو د عسکرو د پاتې کېدو یا ایستلو په پریکړې بحث وشي. د دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان استازی هم د ناټو د دفاع وزیرانو په دې آنلاین غونډه کې برخه اخلي. ښاغلی احمدزی ډاډ وشو چې له افغان ځواکونو، نظام او خلکو سره د ناټو ملاتړ به په خپل ځای پاتې وي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي و چې له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي. د ناټو لزر عسکر د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه، سلام مشوره او ملاتړ بوختي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لوی لار کې د دوی په وینا د طالبانو د اخازي او تلاشي پر پوسټه بریټ کړي او لستانه طالبانو وژلي دي. د پامیر قلو اردو په خبر پانه کې راغلي چې افغان هوایي ځواکونو د سرخ کوتل او تاجکانو په سیمه کې بریډونه کړي، لست طالبانو وژلي او و نورې ټپيان کړي دي. د خبر پانه لمخې په دې بریټ کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات لمن زړل شوې دي. وسلوالو طالبانو د ور اوشتې مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. مخکې هم د افغانستان د شمالي ولایتونو په لوی لارو د طالبانو له لوري د تلاشۍ د پوسټو د جوړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتو خبرداري ورکړل چې د مار فشار د نیولو لپاره د حوثي یاغیانو یرغلیز عملیات کېدای شي د سلګونو زره تنو د بې ځایه کېدو سبب شي. مارب د یمن د رسمي دولت یو ورستۍ پاتې اړه ګڼل کیږي. د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې لکونو تنو چې د یمن د شپږکلنې جګړې په لړ کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي، مارب سیمې ته پناه وړي او د دې ښار مرکز خورا پراخ شوی دی. د یمن د حکومت د یوه چارواکي په وینا د جګړې جبهه اوس د دې ښار د لویدیز 10 کیلومترۍ ته رسېدلې او مارب ته د ورغلیو پناه غوښتونکو د ژوند په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیره بیا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کورونا پیښې مخ په ډېریدو دي، مخ په کمیدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمېرنو سره سم تر پرون سه شنبه پورې په درسته نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو شمېر نږدې 110 میلیونو ته ورسید. تر پرون پورې له دې وایرسه څه کم 2,042,000 تنه مړه شوي وو. جان هاپکنز پوهنتون د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه شودلی، خو وایي چې د جنورۍ له وروستیو څخه په متحدو ایالاتونو کې د کورونا پیښې په تیزۍ مخ په کمیدو دي ځکه چې په دغه هیواد کې لسګونه میلیونه خلک واکسین شوي دي. پرون د افغانستان د روغتیا وزارت ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 22 د کورونا مثبت پیشي ثبت کړی دي. دغه وزارت په وینا لدې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټولو مثبتو پیشو شمیر 55,540 ورسید.
خبرنه مولا ازادي رادیو او اوریدل وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د تړون د پوځي حضور د راتلونکو په اړه خبرې کوي. د تړون یو شریک نیوزیلند ویلي چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هیواده وباسي. د اورزګان روغتیایي چارواکي وایي د جګړو له امله ډیر خلک د خوب قوي ګولۍ خوري.
چې دا ګولۍ ونه خورم صدقه سره ماته خوب نه راځي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې بیا د زهرو کاروان ونې خبرونې ډرامه در تخبرو چې هغه هم پر ګولۍ او څرخي خو په بل ډول ګولۍ و.
څو ځانې ګولۍ رانیسي؟
یار زما خو داسې غوخه ده چې ښه ډیر رانیسو. زهر ورځ به دواخانه ولا ته ورځو.
نړیوال موضوعات کې باورې چې بریتانیا هڅه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګړو په هغو سیمو کې پر یوه اوربن سلا وکړي چې ډیر خلک له ستونزو سره مخامخ دي ترڅو د کووید 19 ناروغي په وړاندې واکسین ته زمینه برابره شي. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د تړون د پوځي حضور د راتلونکو په اړه خبرې کوي. د تړون یو شریک نیوزیلند ویلي په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هیواده وباسي. د نیوزیلند صدر اعظم ویلي په افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره غوره لار ده او نور دفاعي ځواکونو ته اړتیا نشته چې په دې هیواد کې امپاتې شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د تړون له مخې تر مې میاشتې پورې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان نه وځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او له طالبانو سره په شوي تړون له سره غور کوي. په دې اړه نور حال به زموږ د ازادي راډیو د خبريال په رپورت کې واورو.
نیوزیلند چې په افغانستان کې یوازې شپږ سرتیري لري پریکړه کړې چې خپل 10 سرتیري هم له افغانستان وباسي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې او دلته د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو او یا هم پیسو په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې پیلېدو ته ساعتونه پاتې او دا سازمان به نن په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو او یا هم پیسو په اړه پریکړه وکړي. کو د نیوزیلند صدر اعظم جیسنډرا آردر ویلي افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام اړتیا نه وي. اغلی اردو زیاته کړي افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره ورلار دا نورې په دې هواد کې د پوځي ماموریت د پای وروسته امنیتي تشا نه احساسوي. نیوزیلند له 2000 لومړي کال راهیسې د خپل 3500 عسکرو کومټ افغانستان کې په پوځي بیا رغونې او د افغان ځواکونو په روزنه کې وانډه اخیستي. خو په ورسې یو کلونو کې د دې عسکرو شمیر خورا راکم شوی او اوس مهال یوازې 8 ته رسیدلی. افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د نیوزیلند لس سرتیري وژل شوي چې د هیواد صدر اعظم یې د سولې راوستو په برخه کې اعلان کړی. که څه هم جیسن راډ دروای د افریقای د ناتو له شریکانو سره د مشورې وروسته کړي خو دوه ورځې وړاندې د سلمان سرمچی ایم سټولټنبرګ وویل د یو مناسب بوجت وړاندې به خپل اسکر له افغانستان ونه باسي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي اوس مهال د افغانستان او د خپل هیواد ساتنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مسؤلیت دی او دغه مسؤلیت په ښه ډول باندې پرمخ وړي. د شورا ویان رحمت الله اندر نن ازادي رادیو ته وویل چې ته ناتو د سازمان د دفاع وزیرانو غونډې هیله دار شي تاسو باندې سازمان دی او ستراتیژیک پارتنر په توګه باندې افغانستان وضعیت ته کاتو باندې پریکړه وکړي. دا مسایل داسې مهال رحمت رهږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې پر بنسټ باید د افغانستان څخه ټول بهرني عسکر د میاشتې تر اخیره ووځي. خو د امریکا لخوا د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د شوي هوکړې د ارزونې خبره شاید پر دې برخه باندې اغیز وکړي. له همدې کبله په ورسو کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان هم دا خبره کړې ده چې افغانستان څخه د خپل عسکرو د وټو مسأله او یې هم دلته پاتې کېدو خبره یو ارزونه لاندې نشته. خو د امریکا د سنا مجلس خو د امریکا جمهور رئیس ته دا مشوره هم ورکړل شوې چې افغانستان کې د وضعیت تر ارزونه پورې او یا هم د افغانستان وضعیت ته په کتو پورې د هیواد څخه د خپل عسکرو وشتل محدود کړي. بلې
بله ډیر مننه کور ودان قدرمن اوریدونکو و موریدل چې نیوزیلند ویلی چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي. په اوس وخت کې د نیوزیلند شپږ سرتیری په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دندې ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به پر افغانستان سبا متمرکز وي. خو د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبه پورې زوویل چې ناتو له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په افغانستان کې روانو جګړو د خلکو په رواني وضعیت هم ډیر ناوړه اغیز کړی. اورزګان چې یو د جګړو ډګر دی روغتیایي چارواکي وایي چې یو زیات شمیر خلک د خو پر قوي ګولیو محتاط شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې یو شمیر خلک پرته د ګولیو نشي کولی چې د شپې څملي او ډیر هم په رواني ناروغیو اخته دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورت کې واورو.
د روغتیایي کارکونکو د معلوماتو پر اساس د خوب د ګولیو ډیر استعمال زیات زیانونه لري. د اورزګان ولایت روغتیایي کارکونکو وایي په دغه ولایت کې د جګړو لامل د هغه کسانو شمیر زیات شوی دی چې د خوب ګولی خوري.
دا یو خبر و چې جامدات مختبره ټاکو ذات وته نه دی دا ګولې به مې خوړلې. مثال دا ترکسین نه دی، مثال چې ترکسین
دا وڅلويش کلن محمد رسول دی چې په ترنکوټ شار کې لایو درملتون څخه د خوب هغه ګولې لټوي چې تر ټولو کوي وي. د وی له تیرو 15 کلن رئیس کله چې د ترنکوټ شار په شاوخوا سیمو کې جګړو زور واخیست او د خپل سیمو بې ځای سو د خوب ګولې ته مخ کړه. محمد رسول آزادی راډیو ته داسې وویل:
ګولې راکېش دا شه دي درغه په زور غوړ په ګرځم درغه نور په زور غوړ په ګرځم چې دا ګولې ونه خو مساده کا سره ماته خوب نه راځي. زه اوس په خوشاله مزه دا وا پیدا کوم، دا ځواب زه پیدا کوم ته ګولې ما صفاته سي زه به ډیر خوشاله سم او ډیر روپی به پر ورکم او که څوک راکې ډیر کور ودانې به وایم. دا ماته پای کارت پښ پښو کال دای راکې ګای په پینځم سوسی ګای په شپږ سوسی تاوان دا شو راته کولې دي چې ورځ په ورځ دا وسکېږم. د کښېچ ولمر تکشه دی هغه سره ټولې ډنګریه زدا سپتاوان پر
اټیکولاده ترنکوټ شاراډون شامنصور سیمه یو بل وسیدون کدی چې په وینا یې د خوب د ګولیو موتاد او پاسبی ناروغي اخته دی.
د جنجالونو مکړې دی په کور کې د کښنیانو ماشومان سره د ګورو سره مجنجال کړی دی چې ګولی بنوې کله چې به ګولی خوړلې بیا به د 200 ساعت د پاره بمارام بیا به نو کو سره سم وکړه چې ګولې بنوې نو بیا مشته مشکلات ډېر ونو بس به درد راکلی پر ما شي باندې به مو جنجالونه کول درد به ډېر ترتلی.
حضرت الله همت چې پترنکوټ شار کې درملتون لري ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ ورڅخه مراجعین تر ډېره د خوب ګولې پیری
د پخوا پر طالبانځي د کسانان زیات سوي
یو ډیر اسو ګورو چاودنی دي ما د مینو مشکلات دي خلک غمجن دي د جنگو د لاسخه تاسو ګورې ټول ورځ غوړات کې د سور ځنی چې موږ د کسانان د لاس نور په سلو کې اچای پسند نیو پسند خلک ټول د سابد مشکلات سره مخ دي. ما ته خپل پر دوخانه باندې مشکل تمام میش.
د اورزګان د ولایتي روختون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د خوب ګولې زیات شمیر هغه کسان خوري چې پر رواني ناروغي اخته دي. نو موړی وای ولایتي روختون ته هر ورځ تر ډیر شو زیات پرواني ناروغي اخته کسان مراجعه کوي. خو څنګه کولای سوچ د بی خوبی درملنه وکړو او د خوب له ګولې څخه ځان وژغورو؟ دا پښتنه می د ډاکټر زیول رحمان نیازی څخه وکړه.
اول خو فکر دا چې هیڅ کله باید په خپل سر باندې د خوب درمل استعمال نشي، باید د ډاکټر سره مشوره وسی او د ډاکټر د مشورې لاندې باید ناروغ باید درمل واخلي. د ورځې لخوا څوک خوب کی نو بهتره به دا وي چې د ورځې خوب پریږدي او د شپې خوب وکړي. اتاق باید تیار وسی، په تیار اتاق کې خوب ښه راځي، یعنی خوب کی پیدا کیږي سره. بل مخنیوی دا چې باید مونږ په کافی اندازه باندې سپورت وکړو.
ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی وایي په رواني ناروغیو لاخته ناروغانو سره د کورنۍ مرسته هم په درملنه کې زیاته مرسته کولای سي. نوموړي وایي کورنۍ باید په ناروغ ملنډې ونه وهي او ناروغ ته روحي تقویه ورکړي، په کورنۍ کارونو کې برخه ورکړي، او که چیرې په کور کې له ستونزو سره مخامخ وي هغه ستونزې باید ورته حل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمې ونړیوال موضوع، بریتانیا به په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي څو د کووید 19 واکسیناسیون ته زمینه برابره شي. خو مخکې له دې چې په دې اړه بشپړ راپور واورئ، اقتصادي خبرونه واورئ.
د پاکستان د پی آی ای یا د نړیوال هوایی شرکت مشر ایر مارشل ارشد ملک په یو ورځنی سفر کابل ته راغلی او د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې له عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده او یو شمیر افغان سوداګرو سره لیدلی دی. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت دفتر نن په خپل خبر کړي بیان کې ویلي دوی غواړي افغانستان ته خپل سوداګریز پروازونه لا زیات کړي او کندهار، هرات او مزار شریف ته هم پروازونه ولري. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر له پاکستان راغلی پلاوی ته ډاډ ورکړی چې د دوی غوښتنې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنې له هوکړې سره سم په پام کې ونیول شي. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت مشر د افغانستان د تجارت او صنعت له مشرانو سره هم لیدلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو او توریزم سفرونو پر زیاتوالي ټینګار کړی. پی آی ای شرکت د محل لیولوی بحران سره مخ دی. دا شرکت روسه له هغه له بحران سره مخ شو چې د پاکستان د هوایی مرکزی ادارې وزیر غلام سرور خان تیر کال په پارلمان کې وویل چې د دغه هیواد د 212 پیلوټانو لیسنسونه جعلی دي. له هغه وروسته د پیلوټانو د جعلی لیسنسونو له کبله اروپایي ټولنې د تیرې جولای میاشتې پر لومړۍ نیټه خپلو غړیو هیوادونو ته د پی آی ای پروازونه بند کړل. تر اروپایي ټولنې مخکې برتانیې او امریکې هم د پی آی ای پروازونه بند کړي وو او په ورته وخت کې د کورونا ویروس له کبله هم د پاکستان دغه هوایي شرکت له لوی مالي زیان سره مخ شو. د افغانستان د مالی وزارت سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګیدنې پیښې لارزول وروسته به زیانمنو شویو ته جدي رسیدنه وشي. د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د اورلګیدنې پیښه د مالی وزارت او بیلابیلو ګمارل شویو کمیټو او کمیسیونونو له لورې تر څارنې لاندې ده. نوموړي وویل که څه هم پیښه کې سوداګرو ته ډېر زیانونه وختي او سوداګریز مالونه سوځېدلي، خو په وینا یې چې د ژغورنې ټیمونه او د بحران کمیټې په وخت عمل کړی او سلګونه بارولونکي او ترانسپورتي نقلي وسایط خوندي کړي دي. وزارت وایي د وختي زیان د ارزونې زیانمنو شویو ته د رسیدنې د ترسره شویو اجراءاتو ارزونې او په راتلونکي کې له ورته پیښې د مخنیوي په موخه مشخصه طرحه او په دې اړه یې بشپړ راپور ارګ ته وړاندې کړی. د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبې په ورځ د پراخې اورلګیدنې له امله سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی چې سوداګر له حکومت څخه د زیان د ورکړې غوښتنه کوي.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. بریتانیا به په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي څو د کووید 19 واکسیناسیون ته زمینه برابره شي. تمه ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او دا موضوع به راپورته کړي. د راپورونو له مخې د نړۍ په یو شمېر هغو سیمو کې چې افغانستان هم پکې نغښتل کېږي چې جګړې پکې روانې دي، شاوخوا 1.6 میلیون کسانو ته د کووید 19 واکسین رسول له ستونزو سره مخ دي. تر دې مخکې له تیر کال راهیسې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم په کراتو د اوربند غوښتنه کړې وه. نور به د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نړۍ په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د کووید 19 واکسین د تطبیق لپاره د لارو چارو په لټولو بحث کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب به دا غونډه رهبري کړي. دا به د جګړو په سیمو کې د اوربند غوښتنه وکړي څو لارې د واکسین د رسیدو زمینه برابره شي. د راپورونو په اساس د نړۍ په څو سیمو له هغې ډلې یمن، جنوبي سودان او ایتوپیا کې څه باندې 1.5 میلیونه کسانو ته د ناامنیو او ناسمو شرایطو په سبب د واکسین د رسولو چاره ممکنه نه ده بلل شوې. افغانستان هم د نړۍ له ناامنو هیوادونو بلل کیږي چې که څه هم لا پکې د کووید 19 واکسین نه دی پیل شوی، خو تیر کال چارواکي په اکثرو ناامنو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په تطبیق نه دی بریالی شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر باربرا ویدوارد ویلي د واکسین د تطبیق په هدف د جګړو په سیمو کې د امنیت شورا پریکړې ښایي په مختلفو کچو ننګونکې وي. ګڼو هیوادونو چې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي روسیا او چین هم شامل دي، وارد مخه د واکسین د ډیپلوماسۍ نوښتونه پیل کړي څو خپل تولید کړي واکسین او تولیدي ظرفیت وخی. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د کووید 19 واکسینونو په پیل سره د کورونا وبا لږ څه مخ په ځوړ شوی. په متحده ایالاتونو کې د فبروري په 14مه د کورونا مثبت راپور شوی قضیه له تیر اکتوبر تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلې دي. ولسمشر جو بایدن ویلی د جولای تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي. هغه ویلی تر دې نیټه به 600 میلیونه ډوز واکسین موجود وي چې د امریکایانو لپاره کافی دي. هر کس باید د کرونا دوه ډوز واکسین ولګوي. په اسپانیا کې هم په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو دوه اونیو کې د جنوري د همدې مودې په نسبت 1/3 راټیټ شوی. ملګرو ملتونو سازمان غا کړی چې باید د نړۍ ګوټ ګوټ په تیر بیا بيوزلو هیوادونو او جګړه ځپلو سیمو ته د کرونا واکسین در رسولو لپاره ګډه همکاري او همغږي وشي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره داسې وخت هڅې زیاتې شوې چې د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې تر چهار شنبه په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.9 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژل شوي.
هر چهارشنبه ماسپخین له دو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
نن دې مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي او تر 3 بجو دوام کوي، بیا هم د بریتانیا د نو هڅو په اړه خبرې کوو. بریتانیا مخکې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا هلې ځلې کوي چې د جګړو په سیمو کې یو اوربند ټینګ شي تر څو جګړه ځپلو سیمو اوسیدونکو ته د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین ورکولو زمینه برابره شي. کولای شي چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. افغانستان هم یو جګړه ځپلې هیواد دی او ډېرې سیمې ناامنې دي. که چیرې اوربنټینګ شي، آیا د جګړې ښکېلې خواوې به هغه مراعات کړي په تېره بیا طالبان، او دې ته به زمینه برابره کړي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د کووید 19 په وړاندې واکسین تطبیق شي؟ خو اوس یو بل موضوع ده. کندوز ولایت چارواکي وای په دې ولایت کې سپینځه شرکت د غړو د تولید فابریکې خپل فعالیت پیل کړی او په نتیجه کې لږونو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. د سپینځه شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل او د دې ترڅنګ 4000 کارکونکو درلودل، په کورونو جګړو کې نه یوازې دا چې غیر فعال شو، بلکې ویل کېږي ماشینونه او امکانات ویجاړ او لوټ شول. د دې شرکت رئیس وای هڅه کوي چې د دې شرکت نورې برخې هم فعال کړي. نور بدر ازدی رادیو سیمه ایس خبریال په دې رپورت کې وورو.
15 کلن فرهاد د سپینځر شرکت کارکونکو دی. د هغه په تن لا جوړدی رنګ جامې دي، بیلچای په لاس کې ده او په چټکۍ سره د غوړو د ماشینونو لمخې کنجاړه لري کوي. فرهاد د دې فابریکې د فالیدو په اړه وایي
خوشحاله یو چې دغه پاپریکا په لسو دولت باید د صابون جوړونې پاپریکا، د یخ د تولید پاپریکا او د سپینځر شرکت نورې پاپریکې هم فعال کړي تر څو وزګار خلک په کار وګمارل سي.
50 کلن ګل محمد چې د دې فابریکې تخنیکی چارې پر مخ وړي، له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې فابریکې غوړي له لوړ کیفیت څخه برخمن دي.
ثابت بود ماشینای د خود تمام اما تولید چې بود یک ماشینای کې فعلا جدید ما وارد کړي، ما وردیم تولید خود
خانی ماشینونه لیوه، هر ماشین 15 تن وزن درلودي. دا نوې ماشینونه 1 تن وزن لري او تولید یې هم شدی او ډیر ښه کیل تولیدوي. کچری د خامو موادو له کمش سره مخ نوسو نو زموږ به د تولید کچه نور هم لوړ سي.
له درې لسیزو وروسته د کندز ولایت د سپینزر شرکت د غوړو د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی. د سپینزر شرکت چارواکي وایي دوی د غوړو د تولید فابریکې د بیا فعالېدو په خاطر د 130,000 امریکایي ډالرو په ارزښت له ازبکستان څخه د غوړو د تولید 15 پایه نوي ماشینونه اخیستي وو او په نصبولو سره یې د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوه. د سپینزر شرکت رئیس زبیولا زاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د زراعت د سکتور د مسؤلینو سره په همغږۍ کې موږ له دهقینو سره غواړو سږ کال کار وکړو تر څو دهقین موږ ته د فابریکې لپاره خام مواد تهیه کړي او موږ هم متحد یاسو د دهقینو سره په مختلفو بخشونو کې مرسته وکړو چې هغوی وتوانېږي موږ ته باکیفیت او معیاري مواد فابریکې لپاره تهیه کړي.
د ښاغلي زاهد په خبره دغه فابریکه په 24 ساعتونو کې د 10 ټنو خالص غوړو د تولید وړتیا لري. د دې فابریکې په فعالېدو سره ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کندز اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د سپینزر شرکت نورې تولیدي برخې دې هم فعالې کړي چې وزګار ځوانانو ته د کار بوختیا برابره شي. د کندز اوسیدونکي 40 کلن عبدالستار شمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سره ده چې دغه فابریکې په فار ډیر چیزونه تولیدوه دلته حتی چینیانې صابون هم ساتهم ډېر شیان تولیدېدل اما اوس هغه د پخوا په پرتله باندې ډېر کم چیزونه تولیدوي. خو خوشحاله په دې استو چې آغاز ده آغاز پیل شه. امیدواره وي چې مرکزي دولت دې ته توجه وکړي او په زرګونو کندوزي ځوانان په دې کې لاس په کار شي تر څو د ناامنۍ کچه راټیټه شي.
د سپینزر شرکت په 1344 هجری لمریز کال کې جوړ شوی وو خو د کورونی جګړې پر مهال د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوې. وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. د دې شرکت رئیس زبیولا زاهد وایي چې د سپینزر شرکت له کورونی جګړو مخکې هر کال کروندګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله او همدارزې هر کال 1500 ټنه پخته و 1000 ټنه خالص غوړي 1.5 میلیونه کلچې صابونونه مقطري اوبه یخی اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د غوړو د فابریکې تر څنګ د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
ستاسو له پیغامونو
زره کونل ولایت نه خبر کوم یو تن مایوب نه په کونل ولایت کې ټول واسطي دي چا واسطي هغه کار کیږي او چا واسطي نه هغه کار نه کیږي. موږ دریو کالو روپې پاتې دي چې کله ورش کله بودی جن نه پاتې او کله بودی جا کته دا کله بودی جا پټه او چا چې واسطي هغه روپې کیږي هر څه کیږي او زموږ دا پاسې دي کونل دا کوم امرون چې دي دا په پسات کې خپل او د مایبین حق باید دی ځنه کې یو بعد د وزیرانو سره تاسو خبرې وکړئ په دې اړه چې کونړ کې دغه مامورین ډېر بدره وي کوي مایبین سره او خپل حق په خپل وخت نه ورکوي. والسلام.
زه عبدالرحمن ایدری يم د لشکرګاه څخه تاسو دغه پیغام پریښی دی. دا چې د ناوې په ولسوالۍ کې موږ ډېرې بیڼې ستونزې لرو یو عمده ستونزه مو د کرنې په برخه کې ده. دا جو سیلان د ضرو وخت دی نو موږ بزګران یا کاریګر نشي کولای چې شاته دغه جواري تولید کړي. موږ په ناوه ولسوالۍ کې هغه کومې دوې لارې چې وې یو عمومي پوخت امبر لاره وه او بله لار چې پر کلابس باندې د کښتۍ لاره وه دغه لارې دواړې د وسپاره بندې دي. نو موږ په ناوه ولسوالۍ کې موږ نشو کولای چې هغه جواري شاته را تولید کړو. یا هم که موږ چېرې یو مریض ولرو نو په ناوه ولسوالۍ کې پیلن روغتونونه هم داسې نشته چې فعاله روغتونونه چې هلته موږ خپل مریض وارولو. موضوع د واجنی هیله دا ده د حکومت څخه چې دا غلاره مرته په سمه توګه تطبیق او ملاتي په کوم ځای کولای شي چې شاته خپل جاری تولید کړي. وسلام.
د لوګر ولایت د جریرو سوالۍ د منګل کرینې اړیکه نیولې وه. حجما پولاد خبرې کومه دلته پټیسي راغوړي مالونه پناري دي موږ سره کومه ځنهسته پیسې راشي هغه زورواکو ته لاس ورغلي دي موږ ځان څوک نه خوري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو د څو اوریدونکو غوونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټونکو ماشين کې پریخیو کورو مو ودان پیغامونه مو تل خبرو د خبرونه دوه منیمایته نږدې شوی یو
د روختیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجي پر محل خپل څنګهل قات کړی پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسي
د غرازه په بل خبرونه کې چې د مایکروفون ستاسو خبرونه ده د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي هم په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین باندې خبرې کوو په تیر بل دی په لوچه بریتانیا هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پیریو اوربن سلا وکړي چې د جګړو په سیمه کې د واکسین ته زمينه برابر شي د خبرونه دوه منیمایته ورسېدو په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې اسمت څاروان ته به وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
د افغانستان دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وشل شوې دي د کابل امنیت قمانداني د خبره په یولن بیان کې تایید کړې ده د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځې غونډنن پیلېږي په افغانستان کې د ناتو د پوزي حضور په اړه هم په دې غونډه کې خبري کیږي د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وای د بغلان سمنګان په لوی لار کې د دوی په وینا د طالبانو د اخازه او تلاشي پر یو پوسټ بریټ کړي او لستنه طالبانی وژل دي ملګر ملتو خبرداري ورکړ چې د مارپ شار د نیولو لپاره د حوسی یاغیانو يرغلیز عملیات کړي شي د سلګونو ضرورتونو د بیځای کېدو سبب شي مارپ د یمن د رسمي دولت یو ورستې پاتې اډه ګڼل کیږي د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي درست امریکایان به د جولای تر پایه د کووید 19 پر ضد واکسین شي د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیر بیا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیشي مخ په کمیدو دي او د امریکا په خواني ولسمشر ډانلډ ترامپ د سناجرګي پر اقالیت مشر مچ مکانل توند نیوکه کړی او هغه یو سیاسي خپل چارو کوي بللای دی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني دا د دې اونې د زهرو کاروان لخبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشئی موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولای دی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونې مهمی پیښې واورو
عدلی او قضایی مرکز د نشئی موادو څخه د پاسه دیش قاچاقون کی او خرڅون کی په بند باندې محکوم کړل له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د نشئی موادو شپک بش قضې تړلې شي په نتیجه کې څلور دیش قاچاقون کی او د نشئی موادو خرڅون کی لدری او څخنیول بیا تر نه ویش کال پورې په بند باندې محکوم کړل له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موهید ازادي رويته ویل لنی ولشیو یو کسانو څخه څه د پاسه 40 کیلوګرام هیروئین او 1 کیلوګرام مورفین 15 کیلوګرام تریاک 10 کیلوګرام خیخه 40 ګرام نشي ګولې او څه د پاسه 300 کیلوګرام بنګینی ولشیو دي پولیسو په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د 2 کیلوګرام تریاکو او 400 د قاچاقو مخاوني ولا د کورنیو چارو وزارت لنشي مواد سره د مبارزې موینات ازادي رويته ویل لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د دلوي د میاشت پر 22 نیټه دوه عملیات وکړل شي په لمړیو عملیاتو کې په ننګرهار کې 80 کیلوګرام تریاک او په دوهمو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې 50 کیلوګرام چارس ونیول د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوې دي په نیمروز ولایت کې د څه د پاسه 10 کیلوګرام نشئی موادو د قاچاق مخاوني ول شو د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی ازادي رادیو ویل پولیسو دو کسان له دوو توپنچو سره یو ځای نیولی چې 10 کیلوګرامه خیخه، 6 کیلوګرامه هیروین او 1.5 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې د نیمروز ولایت له یوې ولسوالۍ څخه د زرنج ښار ته قاچاق کول. په یو بل پیخه کې د فاریاب ولایت له نشه یي ماده سره د مبارزې پولیسو 410 کیلوګرامه بنګ نیولی چې د دې ولایت پر بزګروي خرڅولي. او دونه وروسته پیښه دا چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د نشه موادو شل خرڅونکي ونیول شول. له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په لسو ولایتونو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د معتادینو د راټولیدلو له مرکزونو څخه د نشه موادو شل خرڅونکي نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه هیروین، شیشه، تریاک، چارس او نشه ای گوله اینی ول شویدی.
ده نشه موادو پا برخه که ما ده اونه مهمی پیخی واوریدی. ده نن پخ پروانه که مستاسی لپاره ده مطالب چمتو کردی. ملګری ملتونه وایي د نشه مادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولی دی.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشه مواد نړۍ ته ستر ګواښ دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي.
موتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي.
د جمال عبد الناصر په نوم لوی وساحوي کارکونکي سره مرکه لرو.
یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډیر لوی خطر دی.
ته و موتاد خاطره اورو چې وای نشي می حافظه ډیره کمزوري کړې ده.
زما د سی حافظه وکنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویل نو بیا ما کمپیوټر کې خپل سفت کړی و.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږي.
توپنچه زما دواخانه قانوني ده، دا مې جواز دی.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په سرګندونو پیلو چې وایي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولی دی. ملګری ملتونه وایي قاچاقونکي هڅه کوي چې د افغانستان هوایی ډګرونه د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو بدل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي قاچاقونکو خپل ټول پام هوایی ډګرونو ته اړولی چې له دې لارې نشه یي مواد د نړۍ سترو او ګرانبیه بازارونو ته ورسوي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس تر پخوا مسلکي سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا سرحدونو لارې د نشه یي موادو د قاچاق ترڅنګ په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د انتقال په لارو بدل سوي چې له دې ځایه بهر او له بهر څخه افغانستان ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. نشه یي مواد د هوایي ډګرونو لارې د انسانانو په خېټو کې قاچاق کیږي، ځکه نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او ملګرو ملتونو په مرسته په کابل کې له خېټو څخه د نشه یي موادو د رایستلو مرکز پرانیست. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال سکاټ وون هالډ وایي د دې مرکز پرانیسته به له پولیسو سره مرسته وکړي چې په بهر او دغه ډول افغانستان ته د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوي وکړي.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشه یي مواد نړۍ ته ستر ګواښ دی. د نشه یي موادو قاچاق اداري فساد ډېروي، جنگی ډلې غشتلې کوي او د حکومت د کمزورتیا لامل ګرځي. له خېټو څخه د نشي موادو د رایستلو مرکز به له نشي موادو سره د مبارزې له سرحدي پولیس سره مرسته وکړي چې افغانستان او له افغانستان څخه بهر د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو په اساس د دې مرکز محکمو په تیرو نو میاشتو کې 200 قاچاقونکي په حبس باندې محکوم کړي دي چې په دوی کې شپېته یې هغه قاچاقونکي ول چې د هوایي ډګرونو له لارې په خپلو خېټو کې هند، ترکیه او دوبۍ ته هیروین قاچاق کول. دغه ډول د روان شمسی کال په مینس کې یو فرانسوي او یو بلجیمای هغه مهال د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سول چې د $1,000,000 په ارزښت نشي ګولی افغانستان ته قاچاق کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول هنوایی چې د نشي موادو قاچاق کوونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
د افغانستان هوایي ډګرونه د هری ورځې په تیرېدو سره د نشي موادو د قاچاقونکو په لار بدلیږي. قاچاقونکو هڅه کوي چې لدې لارې څخه په استفادې سره نشي مواد په پراخه پیمانه نړیوالو بازارونو ته انتقال کړي. د غډول د کوکنارو د کښتونو په برخه کې زموږ مندنې شي چې یوازې په 2019 کال کې افغان بزګرانو پر خپل زمکو لکرل سو کوکنارو څخه 14.5 میلیونه ډالر مالیه طالبانو تور کړی ده.
د افغانستان په ځینو هوایي ډګرونو کې د نشي موادو د تشخیص د دستګاو لګولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د کابل، بدخشان، بغلان، نیمروز، هلمند او هرات پر لویو لارو د پولیسو سیارې ګزمې جوړې کړې دي چې په کشفي وسایلو باندې سمبالې دي. لا نشي موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق وایي لا نشي موادو سره د مبارزې پولیسو ظرفیتونه لوړ سوي دي. دوی هڅه کوي چې پولیس په نورو پرمختللو وسایلو هم سمبال کړي.
معینت بازه مواد مخدر در هماهنگی با همکاران بین المللی توانسته است که
د افغانستان د کورنی چارو وزارت د نړیوالو همکارانو په مرسته د افغانستان په هوایی ډګرونو کې د ایکسری په شمول نور کشفي ماشینونه هم ولګول چې د دې ماشینونو په مرسته به د هغو قاچاقونکو د نیولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو چې په خپلو خېټو کې نشي مواد قاچاقوي. ویلی سم چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیس د مسلکي کېدو خواته روان دي.
پولیس مبارزه با مواد مخدر در راستای مسلکي و تخصصي شدن قدم نهاده است.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په پرتله سش کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښتونو کې 10% ډیروالی راغلی او د کوکنارو د کښتونو سیمې له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخې سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی خپل ټول پام د قاچاقونکو نیولو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نشي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. دغو ماشومانو درملنه خورا پیچلې ده چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي وي. طبي ډاکټران وایي چې د امیندواری پر مهال نشه کول د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم هم د نشي موادو له امله زیانمن او آنده چې بیخي معتاد سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د دې ډول ماشومانو درملنه ډیره مشکله او پیچلې ده، خو بیا هم درملنه یې له میندو سره یو ځای کیږي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
دا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو ژړا ده چې میندوی د امیدوارۍ پر مهال نشه کوله او دوی هم د میندو په ګیډو کې معتاد شوي دي. ډاکټران وایي د هغو ماشومانو درملنه ډیره پیچلې ده چې د میندو په ګیډو کې د نشي موادو له امله زیانمن شوي او یا معتاد شوي وي. ډاکټران وایي دوی دا ماشومان له خپلو معتادو میندو سره یو ځای د 45 ورځو لپاره بستري کوي او درملنه کوي. د معتاد ښځو او ماشومانو سلبستریز روغتون مسؤله ډاکټره خیسه حکیم وایي کله چې د معتادو میندو ماشومان وزیږي وروسته د دې ماشومانو په وجود کې د نشي یا اعتیاد نښې نښانې راڅرګندېږي. معتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي. له رواني او جسمي پلوه په خطرناک حالت کې وي، نارامه وي او ځان یې درد کوي. موږ د دې نښو نښانو وزن او عمر په پام کې نیولو سره د هغوی معاینات کوو او بیا دوا ورکول کیږي. د ډاکټرانو په وینا د امیدوارۍ پر مهال نشه کول د دې لامل کیږي چې د مور په ګېډه کې روغ ماشوم هم معتاد شي، ځکه نو د مور په ګېډه کې دغه ډول ماشومان خوارزبکي، معلول او له جسمي پلوه روغ نه وي. د عام روغتیا د نشې موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې که څه هم په افغانستان کې د داسې میندو شمیر ډیر دی چې په ګیډو کې ماشومان متد شوي وي، خو تر اوسه په دې اړه دقیقه څیړنه نه ده شوې. د دې ریاست تخنیکی معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د متد مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې متد کیږي.
تحقیقات د سطح دنیا صورت گرفته.
په نړیواله کچه څېړنې ښیي چې کله یو مور د امیدوارۍ پر مهال نشه وکړي، نو دا نشه مواد د مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې زیانمنوي او وروسته پسې موتاد کیږي. کله چې ماشوم وزیږي نو په نشه یي موادو مخکې لا اخته شوی وي.
وابسته هستند به مواد مخدر.
ډاکټران وایي که یو موتاد د مور تر امیدوار کېدو مخکې نشه پرېږدي، په ګیډه کې ماشوم به روغ پاتې شي او باید دا کار تر امیدوارۍ مخکې وشي. خو که تر امیدوارۍ مخکې نشه پرې نږدي، نو په ګیډه کې ماشوم به هم زیانمن شي.
ترنو اورېدونکو، وام اورېدل چې د موتادو میندو ماشومان له موره موتاد زیږي، اوس د مرکې وار دی. د احتیاط په برخه کې ساحوي کارکوونکي وایي چې په ساحه کې کار کول د دوی ژوند ته ستر ګواښ دی. دا چې په ساحوي پروګرام کې کوم فعالیتونه شامل دي، کومې اسانتیاوې لري او ساحوي کارکوونکي د کار پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د ابن سینا روغتون له ساحوي امیر جمال عبدالناصر ناصری سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ساحوي فعالیت څه ته وایي.
آوټریچ یا ساحوي پروګرام هغه پروګرامونه دي چې هغه یو ارتباطي پل دی د صحي مرکز او د خلکو په مابین کې، د صحي مرکز او د تجمد معتادینو په مابین کې. او ټیم ساحوي هم کېدای شي چې پل شي د هغې د قاربو سره چې د هغې د حالاتونه مونږ خپل ځان خبر کو او عام خلک د مخدره توکو د اضرارو نه خبروي.
په ساحه کې ستاسو عمده فعالیتونه کوم دي، څه فعالیتونه؟
عمده ترین مکلفیت زمونږ آگاهي عامه ده. ټول مکاتبو کې، مساجدو کې، مدرسو کې، په بازار کې، په دکان کې، په هر ځای کې مونږ آگاهي ورکو چې خلکو ته چې په مرض د خطر کې واقع دي. دوم مکلفیت زمونږ ریفر د مریضانو دي.
خپل معتادینو ته هم د آگاهي عامه کوم پروګرام لري؟
په تجمد معتادینو کې مونږ ازرار مواد مخدر مریضانو سره کار کوو. دا هغه مریضان چې د ستن لاندې مخدره مواد اخلي، دا هغه خطر وته تشریح کوو او هغه په لوګي باندې تبدیل کی او هغه کم کی او قدم په قدم ملي په خپل ژوند کې تغیر راولي، په خپل دوست کې تغیر راولي، ترڅو چې هغه مده شي او مونږ به سر ته معرفي کوو. هغه مریضان چې هغه مده ای هغه مونږ به معرفي کوو د یو خاص کارت په اساس منی مرکز ته تداوی ته چې دا هغه په خوخه یې پښتنه کوي چې څه قسم تداوی ستا خوخه ده، په کور کې ستاده تداوی خوخه ده، په مرکز کې ستاده تداوی خوخه ده، کومه شفاخانه دي کور ته نږدې ده چې مونږه تا ورته معرفي کړو. او ټچ ورکر یو ځای ته ځي او په یو لار کې انسان ته صدمه رسیدلی یا زخمی شوی، زمونږ هغه مکلفیت ده چې هغه مونږ راوچت کو او مونږ هغه صحیح مرکز ته ورسو. دریم چې دی هغه کاش استګما ده، کاش استګما لکه ننګ ته وایي. اوس فرض مهال چې پوډري د پوډري زویا استګما دغه ته وایي چې فرض مال د مریض سره د خبرې ونی شي، مریض سره په خلاجا باندې خبرې وشي، مریض سره کومک وشي، د هر لحاظ نه هغه باید کومک سره وشي ترڅو چې هغه امیدوار شي او په ژوند کې تغیر راولي. او څلورمه خبره چې دا هغه موږ کومکای اولیا دي، موږ سره خپل عاجل بکسونه دي، موږ سره نرسان دي، ټپون پاسمانوي او بادنې به صحیح مرکز ته معرفي کوو. او په تجمد معتادینو کې هم موږ وزو هلته تشویقي پروګرامونه دي. هلته یو معتاد موږ څنګه کولای شو چې تداوی ته تشویق کوو؟ په هغه باندې خپل هغه روزمره دوست چې هغه اخري هغه په کم کو او هغه معتادین چې د سرنج لارې نه د مخدره موادو نه استفاده کوي هغه څنګه موږ دې ته وادار کو چې د لوګي لارې نه راوړي، دا هم ډیر ترقی ده. هغه ته موږ مشخص کار ورکوو، هغه موږ شفخانه ته معرفي کوو، په شفخانه کې هغه تعقیبو ترڅو چې د ډیټاکس نه وځي هغه زموږ د تعقیب نه لاندې.
کله چې یو مریض له روغتون څخه وځي، آیا ساحوي پروګرام بیا هم دوام لري؟
ساحوي پروګرام هغه مریض خپل تقریبا د 50 کال پورې تعقیبوي چې زما مریض ښه شوی دی، زما مریض بیا شروع کړل، مصروفیت یې څه دی. د هغه مریض په ارتباط د هغې او د اقاربو نه پوښتنه کوو، د هغې د والدینو نه پوښتنه کوو، د هغې د ورونو نه پوښتنه کوو. کوچې ته دا بېرته په مخدره موادو شروع کړي، هغه سره موږ بیا کار شروع کوو چې موږ تشویق کوو او تداوی ته معرفي کوو.
په ساحوي پروګرامونو کې کوم سہولتونه دي؟
موږ سره امبولانس، منظم امبولانس سره دي. موږ چې وګورو چې کوم څوک زخمي دي یا فرض مال څوک کومک ته ضرورت لري، هغه موږ د سید خپل امبولانس کې اچو او موږ یې صحیح مرکز ته ورسو چې هلته ته خدمات وشي. ریفر کارت تور کوو چې دغه ریفر کارت په اساس باندې دا وصل شي د صحیح مرکز سره. بل سہولت دا ده چې دا پروګرامونه هغه ځینو کې د تدویق وړل چې هلته ډاکټر وجود نه لري،
تجمع د معتادینو ته تاسو زی الټر سلګونه معتادین یو ډول ډول معتادین ستاسو دغه لمړنۍ هدف څه ډول معتادین دی
مونږه پرسشنامې لرو په دې پرسشنامو کې د خپل نمرې لري نو هغه معتادین چې د وښ نمرې د پورته نمره واخلي هغه قابل د بستر ده قابل د معرفي د شفخانه ده او هغه معتادین چې فرض محال رسک کم ده هغه مونږ سره جلسی نیسو دا غي مشکل مونږ ته د جلسو په اساس ملي مرفو کو
په ساحه کې د کار کولو مشکلات څه دي ستونزې څه دي
د ساحوي ستونزې خو اول امنیت ده یو تعداد خلک چې هغه د مخدره مواد او مافیا دي دا خلک دلته موجود دي دا مونږ ته ډیر لوی خطر ده چې دا غي فرض تجارت ته صدمه رسیږي نو حتمت مونږ ته زیان رسوي بل مرضونه په معتادینو کې فرض محال وجود لري چې هغه تور زیړې دي تبرکلوز دي ایچ آی وی دي ورته وای بل دغه معتادینو په منځ کې چې ګرځي چاقوګان لري کارتونه لري امکان لري په نشه په حالت کې په ځان پوه نشي دغه موږ ته خطر دي درېمه خبره ده چې هغه سرنجونه چې په مرض باندې ککړل فرض محال یو سړی وغوړي چې څوک پوه وي هغه مرض هغه وجود ته انتقالېږي نو دغه ټول مشکلات دي او دغه ټول ریسکونه دي په ساحه کې
آیا په هیدلې چې نشمو روغتیا ته کوم زیانونه لري په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبري واورو
خلک چې هیروین دودهي زهري مواد خطرناک مواد لري د سږو سرطان مېسر وړي هغه متدین چې مخدره توکي د پچکاری د لارې ناخدي زګر لویږي په سرطان وړي کوم متدین چې مخدره مواد د ازمي سیستم اخلي کې تریاک خوري یا مثلا چرس خوري د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي هغه خلک چې مخدره مواد د جلد د لارې ناخدي هغه جلد سرطان مېسته کوي
آیا په هیدلې
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطري وردی د کابل ولایت د تګاب ولسوالۍ څلوروست کلن موتاد چې خپل نوم نخي وایي چې تر نشي مخکې د کلونو کلونو خبري په یاد وي خو لکه ورځي راهیسي چې موتاد سوې نو حافظه ډیر کمزوري سوي ده دا چې د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی
د نشې مخ کې امغه د انارو باغ په امغه کې مصروف وو د امغه نه پیدا کول او خړل هم سکلم یو ورځ مې باغ کې ډیر زیات کار وکړ شوم چې لاړلم د سینغړې ته چومې قتل ځوانان ناز دي زمور سره کې نه سلام مایل چې دا شي کوي تاسو دا ډیر خوشی دی تراشه د دینه استفاده وکوي دردونه مردونه به دی ورکی وي چې کله کې نه سلام په مل باندې روغ دي شو مر سره مغه و چې زما لې شو لم بیا ما مغه تاس کول پودر مس کول ما زایا تر نه نه پوری دا درې کال کې چې په دې عمل راغخته ما د دې یو ځواني می وکنه هغه ځواني لاړه هغه طاقت لاړو چې کوم ما دلودل دومره یو زهر جن شې دی دا زما د دې یو حافظه وکنه چې د ټلیفون شميره به راته یو ځل چام دا ویل نه و بیا ما کمپیوټر کې خپل سفت کړی و او لیکن اوس نه د 15 دفعه ورته ګورم هغه شميره زنه شم هغه سل خپل حافظه ته دومره نقصان ما تر سوالې یو وخت ما یت بار لرلو چې چی شه به مې کول پیسې پلار او مور ټول زندگی زما په خپل اختیار کې و لیکن چې کله په دې نشه باندې روک دی شو زمنګ نه کشرانو ټول سلای زمنګ نه واغستلې شو منګه خو تاګو کې ډیر ټټ ټټ موټر سیکلونه ونده موټر سیکل ور سره همار شو ملالم ساقي ته مې ودره 15000 روپۍ ما غسته او پښل درمې ورته حساب کو ټول می ولا سره دې بم نه شي نشم ډیره وچاته و تب کابل کې خو بیانو ګرځیدل را ګرځیدل هم دغه پیدا او په نام کوله چانه ټلیفون یې سره رغله چانه بایسکل ویسا دغه غلاګان هم کولې ځانم په ساتو ډیر بدبخت انسانانو چې موږ دا کار کوو افتخار پې نه کوم ډیر اشتباه نه شوی د بس الله دې راته معافي وکي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا سده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورزی او د نشې ګولې زینی غواړي خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي دواړه د واخانی ته ورزی او د ګولې غوښتنه ترې کوي خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای تو پنچره باسي دا چې ورسته به څه پیښي دا به په ډرامه کې واورو
سلام علیکم بازار
وعلیکم سلام خیریت و تنسوگی
زه زغستای هر جم
زمایای زخونه نه پیژنم
ته د ازما رنگ ته وګوره نه مې پیژنې چې زه او ته سره یاران یو زه هم تا پیژنم علی
نو خو نهداسې ووایه زورهوره چې عملي یم زه حیران کړم چې دا څنګه یار نه چې زه یې نه پیژنم
وګوره د عملیانو غوندې سخي نه یې چې څنګه دې زه ولیدلم ژر دې ګولۍ جیب ته واچولې او پټې دې کړې
د مرې مینې کور وران شي ګولۍ یې واوا کمبل را سره وای نو تر تا به مې قربان کړی وای ښه نه نه ته ووایه چې ما خو تر اوسه په دې سیمه کې نه یې لیدلی څنګه داسې ناڅاپه را پیدا شوی
زموږ کورنۍ په ایران کې ده او زه ایراني پولیسو په زوره را وژړلم زه هم د همدې ګولیو عملي یم اوس دا راته ووایه چې چیرې به یې پیدا کړو
دا ګولۍ خو په هره دواخانه کې پیدا کېږي هغه مخامخ د قصابۍ څنګ دواخانې ته ورشه څومره چې غواړي درکوي
ګوره زه په دې سیمه کې نابلده یم دواخانه والا مې نه پیژني فکر نه کوم چې باور را باندې وکړي ته ورشه تا پیژني
بلد نه بلد نه غواړي زورهوره رنګ او کاني دې هسې هم د عملي دي کله چې ورغلې زټ دې وګروه او بیا ورته ووایه چې د هډوکو د درد ګولۍ راکړه دواخانه والا پوهېږي چې تا ملي بس ګولۍ درکوي
اوس خو زره انډیوالان شو راته دواړه به ورځو ته تر ما ډېر بلدې رانیولې په تا او پیسې په ما
ګول خبره دې وکړه درځه چې ورشو څو دانې ګولۍ رانیسې
یاره زما خو داسې غوښه ده چې ښه ډېرې رانیږو زه هره ورځ به دواخانې والا ته ورځو د پیسو غم یې مه کوه پیسې راسره دي
داسې وي نو زما به هم خولۍ در سره په غوړو کې شي زه والا هر وخت خمار خمار ګرځم
اوس درځه چې ژر ورشو
سمه ده درځه چې ورځو دا وخانه چې هغه ګولۍ خرڅوي
خو ته مخکې شه زه به در پسې شم
سمه ده راځه سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راشئ ښه خدمت راته وایه
خدمت د هډوکو د درد ګولۍ مو په کار وي
څومره مو په کار دي
دا زما انډیوال نوی راغلی او بېرته ځي دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کېږي خې ډېرې راکا
بس دا یو کارتن پاتې دي یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پې کېږي ه واخلئ
راکا یاره ژوندی خو اوسې ښه ورور جانه اوس نو پیسې ورکه که نه
ته ودرېږه چې له جېبه پیسې راوباسم
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږې
تو پنچه؟ تو پولیس یه؟
نه پولیس نه
هو زه پولیس یم
قماندان سیب زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده دا خو قانونی گولی دی بارا دواخانه که خرسیگی دکتران ناروغانو تور کوی
تو وست زما سر چالاکی کمی؟ ها؟ زه پویگم چه دا گولی قانونی دی خود تا یه غیر قانونی خرسه بی د څاغ لري چې د ډاکټر نسخه نه پرته دا د واخرته کې او هغه هم د نشه ګولۍ
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت کړه کته د ډاکټر نسخه نه پرته د نشه ګولۍ خرچ نه کړي نشایان به دا ګولۍ له کومه کې دا د واخانه د ساقي خانه
قومندان صاحب ما پرې زبې ګنای
چپ شه زبې ګنای دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناګاری او که بې ګنا وځ درځي چې پولیسو او زیته لاړ شو کبیره
به قومندان صاحب
دغه لاسونه وتا دا موټر ته رپورټ تک چوزه ته بوزو
پر دواله سر کوم نه صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
ساعت یک بعد